سات خبرونه هم لرو خو په پایل کې لاند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله په دې لوبغالي کې پرون مازیګر داسې په داسې حال کې د لاسیبم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پیګا مازیګر خپور شو د ښاغلي اکبروف له قوله چې د 14 پر مهال په لوبغالي کې حاضر ولیکي چې وایي دا 14 د هغه تشدد یادونه کوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي ښاغلي اکبروف ته د 14 په اړه د بې پرې او شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې او پر چارواکو یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي
تیرو دوو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلي د سیلابونو له امله زموږ 14 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتیزم کې د دې سلامون لامل تخریب شوی دی
د خغلی حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او ته کسان په کندهار کې د سیلاب لامل مړ شوی دی د زابل د امیر وختي رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې هم اړولي دي ډاکټر عبدالحکیم حاکمی بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي په اوبو کې ډېر کورونه وو ډېر بڼونه وو ډېرې کروندې غیر ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څارویان او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوز د ختیځ دونیسک سیمې پر یو زندان برید کړی کیف دا ادعا رد کړې ده په دې پیښه کې هغه څلوېښت تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو د روسیې د دفاع وزارت او په دونیس کې د روس پلاوه بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوې چې د اوکراین پوز دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارستو غندي په وسیله په نښه کړی خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په یو بیان کې وویل روسیه د ادعا د هغه حقیقت ته پټولو هڅه ده چې په دې زندان کې د اوکراین د روس د اسیرانو پر وړاندې روان دي او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی انتونی بلینکن او سرکی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي ښاغلی بلینکن پرون د جولای 29 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشي کېدو متمرکزې وې پر ګرینر سربیره بلینکن ویلي چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني سرتیری پاول ویلان پر خوشي کېدو هم ټینګار کوي خبرونه مو واوریدل په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل
یو لوی او ښکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو لپاره تیر کال وژن کې ضربه لیدلې
په افغانستان کې د 15
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناهغښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رائټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوی چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشالي توپیر وواله.
The big exception, the obvious exception, has been Ukraine.
یوالویا او خکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته نه نوتل. اروپا دروازې ورته پرانیسته، په پراخه ټنډه یې هرکلای ورته ووای او سمدستی ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې ډیر شول، خو په ډیر خکارا توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی د کارت پرته لدې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بل مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي، خو اوس به برخلیک د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې و او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملي نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یو قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال به برخلیک پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خو در روان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
و موریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناهغښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي. بل خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم منلې چې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو د وتلو او په تیرا د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډېرې نیمګړتیاوي وي. برېټانوي چارواکو همدار از ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د برېټانوي ملکی موسسو لپاره کار کړی له افغانستانه د ایستلو ډاډ ورکړي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې لنډیزی احمد تکل راوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوي او تیروتنې وي، او ورسره یې د ډیری هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې وه. برتنوی چارواکو ویلی چې د بهرنیو چارو وزارت نه غوړي د کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته وایي چې برتانیا به د دوی د استلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي کوو وایي چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی وو یا د برټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکی پروژو کې په کار بوخت وو د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتنوی چارواکو ویلي د رای هغه خلک تر غواخلاند دي چې له برتانیا سره په امنیتی برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درز د هغه افغان کډوالو د دوسیو د چیرنې د پڅ جریان خبره هم کړي چې په دې هواد کې پناه غوښته ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت ده چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي داوی ډیر وخت نیسی. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې تر دې دمه 15000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15000 کسانو جلا شمیره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورسته د هیواد ته بیول شوې دي. د ګارډین د راپور لمخې په عین حال کې یو زیات شمیر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړې چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسیږي، او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خود برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړي خو مستقیما د برتانیا د حکومت له خوا نه استخدام شوي د بهرنیو اړیکو موظف کمیټې تویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوې خورا زیاتې وي، او له هغې ډلې دا چې خلکو ته پیغامونه ډیر واضح نه وو، او همدارس د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ییز باثباته وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. ښاغلی زرداری د څرګندونه په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې ښاغلی زرداری د ټاپی د غاز د نلیکه او د کاسا زرد پروژو په ګډون د سیمایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو پر رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخې زرداری ویلی چې پاکستان د یو سولیز باثباته مرفه او وصل شوی افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی، او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان لمخې له افغانستان سره د دوارخیز تعامل او د نړیوالو بشری مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوې دي. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی، او افغانستان د پخوانی نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړي توپ پکې لري. معلومه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلی زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی زرداری ویلي چې د غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسګونو رسنیو فعالیت درېدلې، د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې له لاسه ورکړې او په سختو کارونو بوختې. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یو طرح سپارلې، او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه کی به همکاري وکړي. احمد تکل خغلی مجددي سره د مراکې په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتل دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي، او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري حد رسیدلی دي. یونامانه موږ غوښتنه وکړ چې کچیر دغه زموږ طرح حمایت دي دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره مکتوب شو چې هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعالیت وکړي، او هغه رسنۍ چې بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندیدو حالت کې دي هغه د بندیدو نه خلاصېږي. هغوی کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې دبليو ایچ او روغتیایي برخې ته مشور کوي او یونیسف معارف برخې ته مشور کوي، همداسې ځینې بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم معاش ورکړي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپله بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه مراتل وکړي، او هغوی موږ ته دا وعده ورکړی چې دغه ډیټابیس تکمیله کړي او موږ سره شریکه کړي دغه برخه کې مکت نړیواله سره شریکاو تاسو دغه طرح نه مراتب وکي او مرسته وکي.
مننه خغلی مجددی. ورستی پوښتنه ده چې د طالبانو له واکمنې دورسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه سروي چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړی دی مختخی چې په افغانستان کې د 1500 درې څلوېښت رسنیونه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ څه کم 2000 رسنیز کارکوونکونه 10000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی، او دا یو خواته دا یو ډېر رسنیز ډګر کې یو ستونزه رامنځته کړې دی، او بل خواته زموږ دغه رسنیز کارکوونکي یو پات اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کور ته ځي 15 مړۍ 2 هم خپل کور ته وړی نه شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي و چې د افغانستان د رسنیو د وروستي وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی له ایران څخه یو پلاوی د هلمند سیند د سروې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان له قوله راپور ورکړی چې نوموړي ګواښ کړی که د ایران او د افغانستان د اوبو مسله په جدیت سره حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به یې اغیز منفي وي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی د ایران ترمنځ د حقابې په هوکړه عمل کړی، خو وروستیو وچکالیو د ایران هیواد د حقابې اوبه کمې کړي دي.
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې لارې کابل ته د یو پلاوی د ورتک خبره کړي. خاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري ترڅو د ایران د حقابې مسله نور حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواښ کړی که د هلمند اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به ناوړه اغیزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپله حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي، پر لپسې وچکالۍ او د اوبو سطحه کمه کړي، خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړي. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیات یو باخلی.
ایران باز هم اگه باسی عقبه
باشه، ایران سره د عقبه مسله روخانه ده او زیات باس تارتیا نه لري. ایران په تیر کلونو کې لټکل شوی مقدار زیات یو باخستی. ایران غواړي هغه وضعیت چې په تیر درې څلور لسیزو کې حاکم وو هغه وضعیت حاکم وي. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي، حال دا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعب اوبه واوسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند لسین نه د حقابې په برخې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سین اوبه تر ډیره راکمې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د زمري ومه د افغانستان د درې رنګه بیرغ ملي ورځ چې ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ونمانځله او د تور سور او زرغون بیرغ عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې.
د زمري د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمندي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوي کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وي. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کیږي. خونن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجماني کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه نو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو نو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یولسو میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلونونه پکې راغلي. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلونونه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور سور او زرغون رنگ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. له هغې وروسته په کې ډېر بدلونونه راغلل، خو په 1902 یا لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخواني رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
پکتیکاوال او ناروغ لرونکي په مرکز خرنه کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د ښه کولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلند هم شکایت کوي. وایي غریبو او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. خو په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وایي کچېرې دوی ته منظور شوی 150 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به یې ښهوالی راشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي دې روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګې زرا چې په یوه کې دي څوک وځي څوک نه وځي، معنی څوک سوي دي څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکتر هم د دلې تر وسه پورې لا یو شي دوا کم بوتم ستد د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکي وایي که د خرنې د ولایتي روغتون مسلکي پرسونل او د روغتیایي کارکوونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي.
نوم شمسلا د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی اوسیدونکی يم. دا د ولایت په سطح یو مرکزی شپخانه ده. خدمتونه یې 15 بسترې، خو نوم یې 50 بسترې ورکړی ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانې ته راول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرسي او د خلکو مریضان صحیح ډول وکتل سي.
د خرنی ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزي او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومي روغتون ته وړي، په دې روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
څو ورسره ډاکټر انسمه نه ګوري،
کمشمان لرو کینا لرو بس دې مخ ته مواد نه رسي نه راکي تا ډاکټر ته وایي چې مواد په سم سره ورته کا ورسي یا کته نه وسی یا درمنه نه وسی نو داس خو نه کی زبر ورسي موږ زو راځو څوک به سړی لري څوک به نه لري دا وخت غریبۍ دا وخت مجبورۍ ده کې داسې ونه چې ټول سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته په واسطه وګوري داس خو نه کی چې موږ رسو نه ځای ولرسي دا تاسو کار نه ده ځای
یو بل ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې پروختون کې د امکاناتو د کمښت ستونزې یادوي وايي
زموږ ولایت ډیر پاتې ده موږ ولایت سي دا دلته سي وس راغلي د غزنې د میډي ډاکټر نه پیدا کی دا ماشومان ټول لګي زراسي زاړي نو یغ نهسته پکا نهسته سي ته چالو کی دومره پاتې ولایت لکه د موسی د وس د پندکس دی زونکای د پندکس ته جرای نهسته ولی نهسته جرای وال چیرې تللې د خزه غزنې ولاړه د پنده خزه د هیڅ شی هم نهسته تو وس پوری
بلدور ته د پکتیکا مرکز خرنی دی ولایت روختون چارواکی وای دوی پډیره روختي برخو کې تجربه لرون کې متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختون ورکوي د روختون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر دی 150 بستري روختون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي
زمونږ د روختون چې ډیر په خوانه امدا 15 بستري ز کې روان ده خو د دې مراجعین چې دی ورس په ورځ باندې په زیاتې دوه باندې دي مونږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه فل حال ډیر خروان دي فقط ستونزه زمونږ همدا ده روختون ارتقا مسله ده اسلامي امارت څخه مو د وختونو د وزارت څخه مو د وختونه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ورواغوندي او زمونږ د پاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلور ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روختونونه هم د تشکیل او امکاناتو لکه مخسر مخامخ دي روغتیایی مسؤلینو همدارنګ ناروغلرونکو تل رسنوی سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنه کړې دي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
دریمه چې ان قریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په ملونو د برښنایي تذکرو د خاص لپاره انلاین سپتنام کړی دی لکه دروسه پورې په دریمه چې یو په ملته هم د انلاین سپتنام لري چاته زنګ نه دی ولسوي او نه هم چې په میټریک سوي دی او نه هم چاته تذکره ترلاسه کړی ده کله چې موږ د شکایتو څنګه ته خبر ځغ رسول دي خو غیر ته وایي چې تاسو د انلاین فورمې ته انسیو مرکز ته وروړي چې خو غیر څخه قبول کی او رسته تاسو ته تجارت وکي ولیکن هغه ته انسیو مرکز دی هغه د فورمو د قبولولو څخه ډډه کوي او دا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی ځکه اپلین فورمې دی بندې کړی دی خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی چې د چزمر ځغ د چارواکو پر ورسوي او دغه د انلاین سپتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعال کې ځکه خلک انسانان تذکرې د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم وروره د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو دنه د افغان بیسم خاده ولاړ ده تاسو خو یو جبې درې دنه د دې شتر ولسوالۍ پورې را شوا کې موسسیه هم نه خوړل د موسسیه مرا واسطه وروره سره در بدر وچ کالی ز پولی ټکور ټکور یو د زموږ حالات سره راس سره وی ګوري خو د وطن موچته د خدای په ایله د مشران سره خبر کې موږ د سر ستړي د ټلیفون لارسته ورور چولی عرب دی ملک مو تیل ګراندی تیل ونه سره پورته کولی پسونو مدلاس ورکړ د غنوم پسونو منه دی کړی
سلامونه ټولو ته یو خاص درم د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت خو زمونږ په چورو چورستون یو شکی دا وي خو زمونږ غنورین مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواسته دی چې د اسلام حکومت ذکر غلی دی چې د خوین د ولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي متاسف ځانونو ته وارثین د انبیا او وای هله دا چې دا نوم بد نه کوي د اسلام بد نه کوي خپل مسولیت اجرا کړی نور به حکومت خې تاسو د حق چیغې کوي خو همدا غي وخت د راشه د علم دروازې د خپل لونو او خوین پر مخ خلاصې کوي تر سودا وطن په ګډه سره باد کو
زه محمد یونس الماس کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سرستاس پایډی کیم نو ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي دا د پرسیاسي لارو چارو باندې نه خبري نو د دې سم ما دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې وريله دي کې
او ازادي رادیو ته غواګیاس موږ خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام ترو بجو د ازادي رادیو ترڅنګ موږ د وی پانی لاري هم تعقیبولای شي. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم 8 بجې او 10 دقیقې کیدون کې دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمون کې رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ د لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت بیان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ښاغلي حقانی په وینا 10 کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر 100 پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړي دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیتس سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف ته ادعا رد کړي دي. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیتس کې د روسپلاو بلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي، ادعا شوي چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې وویل روسیې دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو لپاره کړې چې په دې زندان کې د اوکراینی اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګیو لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی گرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونه په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو درسي سات تمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خون کوي موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. پنننی درسی ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خون کې اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه په هیږي. د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي. بیل د ترکیه، د بالکان، د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لوی برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهم درجه د اوتریش، فولند، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اوتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، روبانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا بول ولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالی عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري. او د افریقا د عایدات لوی منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% قلعي تولیدوي. همدارنګه کولی سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزي د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کېږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په هغه باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساعت